السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د هدایتو د پولیو ضد نوي پروګرام د یادې ناروغي ضد هلو ځلو او د خبر ایجنسۍ د کډوالو ترڅنګ به هفتهوار مزاحیه پروګرام پام کوه واوره. خو اول خبرونه له شاهین بنیري نه اورو.
مهم خبرونه. پاکستان سپریم کورٹ حکومت ته حکم ورکړی دی چې د ناقانونه ګرځول شو ډلو بشپړ لړلیک یا فهرست په خپل ویب پاڼه باندې خپور کړي. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر د پولیو رنس پر ضد د نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی دی او نن د سعودي عرب بادشاه عبدالله مړ شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړ دی چې د ناقانونه ګرځول شو ډلو بشپړ لړلیک یا فهرست په ویب پاڼه باندې خپور کړي او د گاونډي هیوادونو سره دې هم شریک کړي. د زیارت پر د اسلام آباد کې د جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې جوړ شوی بنچ په هیواد کې د رایج قوانینو د عدم تبعات لړکې د مقدمې د اوریدنې په مهال وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اداره نکټا دی په خپلو ویب پاڼو د ناقانونه ګرځول شو ډلو مکمل معلومات خپاره کړي او دا چې حکومت دې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده شي. د پاکستان سپریم کورټ د یوویشتم آئینی ترمیم په اړه د لومړنۍ اورېدنې لپاره غوښتنلیک منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یو لیست کې ویلي چې په آئین کې د یوویشتم بدلون پر ضد د درخواست اورېدنه به د جنوري په 28مه نیټه پیلېږي او دا چې په دې لړ کې د جوړې شوې درې کسیزې جرګې مشري به چیف جسټس ناصرالملک کوي. د یوویشتم آئینی ترمیم پر ضد درخواست لاهور هایکورټ بار اسوسیشن جمع کړی و. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسینی کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. بیګا د گورنر او اعلی وزیر له دفترونو په خپرو شوو بیانونو کې راغلي دا پریکړه تیره ورځ په گورنر هاوس کې د ایپیکس کمیټې په نوم په یوه غونډه کې وشوه. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وایي دوی به د روانې میاشتې په شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیلو ځینې مشرانو تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. یو کډوال حاضر ګل مشال لیډو ته وویل د پوځي عملیاتو له کبله د ده په کلي کې زیاتر کورونه او ودانۍ ړنګې شوې دي.
په دلار کې د چک پوسونه زی په زی نختی کارت چکول یا د گاډی تلاشی اخیستل زمونږ تلاشیانې اخیستې دینه خو تیر شو. علاقه مې وکته نو هغه نور خو داسې خبره وه د چا د خدای خبره وه چې ما کومه علاقه وکته که نه، نو هغې نه بعد بیا نور هم زه ډېر خفه شوم. ما چې کاش چې نه وای راغلی، ځکه چې ګورونه وران، اوبه نه وې، بجلی نه وه، کم حالات و هلته، نو هغه د ویلو نه دي. خو بهرحال دا حالات که ټیکی نو ټیکول هم شي.
ځینې کډوالو دا هم ویل دوی چې خپلو کلو ته ستنېږي نو له پوځه د اجازتنامو په ترلاسه کولو کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د کار بندیز اعلان بېلابېلو مذهبي ګوندونو د فرانس په شارلی ایبډو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړي. په دې وروستیو کې هم د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د یادو خاکو پر ضد مظاهرې شوې دي او د پاکستان پارلمان غړو یې پر ضد علامتي احتجاجي لاریون هم کړی وو. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد په زیاتولو سلا شوې ده. د افغانستان ولسمشر ویان نزیب سلارزی بیگا مشال لیډو ته ویلي د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه موافقه وکړه.
ترکمنستان جمهور رئیس او د افغانستان جمهور رئیس دواړو پر دې توافق وکړ چې ترکمنستان به د افغانستان لپاره خپل د برېښنا د صادراتو ظرفیت له 300 میگاواټو څخه تر 500 میگاواټو پورې لوړ کړي.
د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوورې. د سعودي عرب بادشاہ شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز السعود له 1906 نوي کال راهیسې په سعودي عرب واکمنو، خو په رسمي ډول په 2015 کال کې د شاه فهد تر مړینې وروسته بادشاہ شو. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب په دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له 100 اونیو راهیسې په روغتون کې و. د د سعودي عرب دولتي خبري اجانس وایي د ځایناستي شاهزاده سلمان یو کم اتیا کالن دی او په دې وروستیو کې د عبدالله دندې پر مخ وړلې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي د اسلامي دولت وسلوال ډله یو جهاني ستونزه ده. بیګا په لندن کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې په ضد جنګیدونکو ائتلافي هیوادونو تر غونډې وروستو کیری وویل د یادې ډلې پر ضد په جګړه کې پرمختګ شوی دی. دوی ویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول سخته دنده ده او لنډه لار نه لري. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو لپاره شاوخوا شپېته هیوادونو ائتلاف جوړ کړی او د اګست له میاشتې راهیسې د یاد ډلې پر ضد شاوخوا 1000 هوایي بریدونه شوي دي. د برتانیې د بارونو چارو وزیر فیلیپ هیمنډ چې د ائتلافي هیوادونو د غونډې شریک کوربه دی وویل عراقي ځواکونه دا مهال د بې نظمۍ په حالت کې دي او دا چې د دې لپاره به میاشتې وخت پکار وي چې دا ځواکونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد د لویې جګړې لپاره تیار کړل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ختیځ اوکراین کې د یاغیانو تر واک لاندې خار کې د وجون کې برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. تیر ورځ په دونیسک کې د بس په سټیشن یا تمزی د توغندیو ورولو په پیښه کې 14 کسان وژل شو او شاوخوا شل جوبل شو. کیف او روسی پلویو بلتون پالو پر یو بل د برید تور پورې کړ. د بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ازادانه ډول د پیښې د پلټنو او د عاملینو یا ککړو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غږ وکړو. دغه د مشال ریډیو خبرونه اوس به تاسو د موسم او کرنسۍ حال اوري.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.65 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 38.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 38.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.05 روپۍ او په 19.05 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پېښور او بنو کې د ورځې امکان دی او په کوټه کې به موسم شین وي. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 1.1، بنو کې 1.5 او په کوټه کې 2.0 ریکارډ شوی دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوره د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته ویلي دي چې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو مکمل فهرست جاری کړي. یو کارپو وایي
یو سره خبر نہیں کہ حکومت پختل کتاب کی سوک کا لازم کرے گئے اور سوک انہیں کا لازم کرے مداری خل کو خلاف بچے سبا ایکشن کی گی وہ آگا بیا سنگ منگوائی کی دا یو قانونی ایکشن نہ کرے.
خبرونه کې به د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه د پوهاوی پیدا کولو په مقصد د هغه مشال په حق لواوري چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ګرځول کیږي.
تقریبا 200 ممالک کې به دا ټریول کوي. 7 ممالک نه دا رالو، کراچۍ نه دا روان شوی دی په 14 تاریخ او نن آخري ورځ د پاکستان کې.
و باورې چې روانه میاشت پکې لا سیف الله کې د وسلوالو لخوا تختول شو مسافرو کې 4 نور کسان خوشی کړل شوی دي. د خوشی شوی یو تن کورنۍ خوشحالي څرګندوي. هفته وار مزاحیه پروګرام پام کوا هم لرو.
سر دا اوبه ورځ په ورځ کمیږي.
نزد سب وکم بلتی راوالم د کور نه اوبه درته راوړم.
نه نه زن بس کوم اوبه نشتا.
لا مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی چې د ناقانونه ګرځول شو ډلو مکمل فهرست په ویبپاڼه باندې خور کړي او د ملک ګوټ ګوټ ته د دغو معلوماتو د رسولو سره سره دی د ګاونډیو هیوادونو سره هم شریک کړل شي. حکومت ته ویل شوی دی چې پوره تفصیل د خبریالانو سره هم شریک کړل شي. نور تفصیل اولو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سیرت زهیر په رپورټ کې.
د زیارت پور اسلام آباد کې د جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې جوړ شوی بینچ په ملک کې درایج قانونونو داد می تبات لړکې د مقدمه د اوریدنې په محل وی کې د داخله چارو وزارت او د ترهګری د مخنیوي لپاره اداره نیکټا دی په خپل ویب پانو د ناقانونو ګرځولې شو ډل مکمل معلومات خپاره کړي او دا دی تر د پاکستان هر وګړي ورسوي او دا چې حکومت دی د ترهګری پر ضد جنگ کې سنجیده شي. په دې موخه جسټس جواد اس خواجه زیاته کړه چې ولست په ترهګری کې د ککل ډلو او د ترهګری پر ضد که د قانونونو علم نه وي نو د ترهګری پر ضد جنگ به څنګه کیږي او دا چې کم از کم دی صحافیانو ته خو د دې ترهګر تنظیمونو لړکی کره معلومات ورکړل شي. کله چې مشال ریډیو د سپریم کورټ په دې فیصله په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین نو پوښتل نو هغه وویل
زمونږ په ملک کې خو ډېر غربت او جهالت دی، تاسو پته ده تعلیم ډېر کم دی. په دغه وجه باندې سپریم کورټ دا آرډر کړی دی چې حکومت چې کوم تنظیمونه قلم ګرځولي دي نو پکار ده چې خلکو ته د هغې متعلق معلومات شي. اوس یو کس ته هغه ته یو ټلیفون راځي یا هغه چا ته ټلیفون کوي یا هغه اکثر په دې فونونو او فلمونو باندې خلک نیولی کېږي که نه دغه سې زمونږ خلک چندې ورکوي. اوس یو سړی خبر نه وي چې حکومت په خپل کتاب کې څوک کالعظم کړی دی او څوک نه دی کالعظم کړی، نو د هغې خلکو خلاف به چې سبا ایکشن کېږي نو هغه به بیا څنګه مونږ وایو چې دا یو قانوني ایکشن دی. ضروري ده چې نه صرف دا حکم بلکې د هر حکومتي حکم په چار دسې یو اخوا به چې یو نوټیفیکیشن کېدو د هغې یو مناسب مشتهري به کېده.
چې مشال ریډیو په پېښور کې د خبریال مشتاق یوسف ځینو وپوښتل چې حکومت له د وسلوالو یا ناقانونه ګرځولی شوو تنظیمونو په حق له معلومات په ډاګه کول څومره ضروري دي، نو هغه د سپریم کورټ د فیصلې تایید وکړو او وی ویل چې دا ډیر ضروري ځکه دي چې یو صحافي ته معلومات ورکړل شي نو یو خوا به هغه د موجوده قانون مطابق په خپل خبر کې د احتیاط نه کار واخلي او دا شان به اولس ته هم کرا او سم معلومات ور ورسوي.
دا تنظیمونه مخکې بین شو قبل ما نه کار شو چندې مونډه ولې د سنټرم چلولې بیا په خپل باندې حکومت لاړو هغه تنظیم چې دا د شتګر تنظیم دی تاسو میډیا والا تاسو بدی سره خبر نه کوي تاسو بدی لیکل نه کوي دا هغې سره مذاکرات شروع شو تک حکومت غواړي چې سنجیده کارونه وکړي او بیا د میډیا نه هم توقع کوي دا خلکو سره بهتري نه او هغې بیان نه شای کوي. حکومت په خپله باندې د خپلو عملونو نه ښیي چې او مونږ سیریس یو مونږ مخلص یو. په کار ده چې هغه تنظیمونه چې کوم باندې بندې لګېږي چې په میډیا باندې را شي او حکومت ته سیاسي خلکو ته ښکاره شي او بیا چې دا د دې غټ غټ صندوقونه پراته دي ښکاره چندې کړي نو په کار ده چې بیا دغه صندوقونه هم در شي.
وروستیو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګری پر ضد د قومي اکشن پلان متعلق د غونډې دوران په 95 هغه ډلو د بندیز لګولو فیصله کړې شوې وه چې په سنا سره ډول په ترهګری کې ککړ دي. دا د هم یادې وی چې پاکستان سپریم کورټ د 21 آئینی ترمیم او د پوځي عدالتونو پر ضد درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړي د کوم لپاره چې د چیف جسټس په مشرۍ کې دریتنی بینچ جوړ شوی دی چې لومړی اوریدنه به د روانې میاشتې په 28 نیټه کیږي. سراج ظهیر، شال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کو پر رپورٹ کے مواورے دل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې پر هر هغه ډلې په مستقیمه توګه په خپل بندیز لګی چې ملګرو ملتونو پر بندیز لګول وی. خو پښتنه دا ده چې پاکستان ولې په رسمي توګه پر حقانی شبکې او جماعتو دعوا او نورو وسلوالو ډلو د بندیزونو اعلان نه کوي. د دې پښتنې جواب د مجید بابر پر رپورٹ کې اورو.
د راپورونو له مخه پاکستانی حکومت د حقانی وسلوالې شبکې او جماعت الدعوا په فعالیتونو بندیز لګوي. که څه هم یو شمیر پاکستانی رسنو د ناپیژندل شو پاکستانی حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ډیر ژر به په رسمي توګه د دغه بندیز اعلان وشي. کله چې د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نه په دې هکله پوښتنه وشوه نو نوموړی په ښکاره په دغو دواړو ډلو د بندیز پخلی ونه کړ، خو ویې ویل چې هر هغه ډله چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې وي هغوی په پاکستان کې هم فعالیتونه نشي کولای. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په ډاګه په یادو ډلو د بندیز لګولو اعلان نه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسف زی وایي
لا په شان باندې څنګه چې امریکي چکن جرنیلان دي افغانستان په پنټاګون کې خدا ویلي دي چې د حقانی شبکې زور کم شوی دی د هغې فعالیت کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې فوجی عملیات پیل کری دی. یہی دا خبر منی کہ افغانستان کے جزی حملے تمشری دی ما تشن میں دا اس اتسکاری کہ افغانستان نے پاکستان انتظار کی کہ پاکستان بس کری پاکستان دے افغانستان دے حکومت انتظار کی کہ اگے بس کری او دے دوڑا افغانستان او پاکستان د امریکای انتظار کې چې امریکای فیصله کوي.
خو په لاهور کې د نیوز ورځپاڼې سره کار کوونکی خبریال امیر میر بیا وایي چې په پاکستان کې په وسلوالو ډلو د بندیز تر دا مهال څه عملي اشاره نه تر سترګو کیږي او د ده په خبره چې په کومو ډلو بندیزونه دي هغوی اوس هم په ډاګه خپل فعالیتونه کوي.
پابندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں لشکر طیبہ کو پابندی لگے سال ہر سال
د بندیزونو لگولو لوجه هیڅ فرق نه پریوزی. پاکستان کې په وسله والی ډلې لشکر طیبہ باندې د بندیز کلونه وشول، خو لشکر طیبہ اوس هم په پاکستان کې ښه فعاله ډله ده. هم د دغې ډلې د عملیاتو مهم کمانډر زکیو رحمان لکوی په اډیاله زندان کې ناست دی او خپل ډله چلوي. هر ورځ ډلو ډلو خلکو سره ملاقاتونه کوي. په افغانستان کې د لشکر طیبہ وسله والې ډلې د مشرانو سره د ایسا په مرسته ملاقاتونه کوي. هم په زندان کې دویم واده وکړو، ماشوم هم پیدا شو، او بیا د هغه مشر حافظ سعید باندې هم ډیر بندیزونه دي. خو دغه هر سستاسو په مخ کې دي.
حافظ سعید صاحب جو جماعت دعوا چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
د راپورونو لمخه پاکستانی حکومت وایي چې په لومړي سر کې به د حقانی او جماعت الدعوه ډلو په مالي سرچینو بندیزونه لګوي او اساسي به ورته ضبط کوي. خو د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بیا وایي چې دا ډول اعلانونه په حقیقت کې هیڅ معنی نه لري.
دا خبره هم څرګنده ده چې دا پیسې چې هغه سره وي نو هغه په څه طریقه به پیسې جوړوي. هغه پیسې به چا د هغه تنظیم کول چې دا خو نه دي کنه. دا خو په اربونو ډالر تر هغه لري دومره ګران شی دی چې دومره ګران شی دنیا کې بنلی. څه خو دې ټکنیکل فیس دی چې دا ساتھی سنگا تمہارا پیسہ دب ورکے پس جوڑ دب استعمالی کی پس جوڑ دیا بدارے تپوس بہت ندی دا تم سڑوں میں کتنی دا تم کے کارے میں دیا ہو سکتی الگ الگ اگر میرے کون ہوا رہے پیسہ اور مسئلہ بتے واپس آئے نا پسے جوڑ دیتے ہیں. دا سوال لا بخت ابھی جواب نکلے اور ابھی جواب کھانا پاکستانی فوج ورکی نو آ
دا محل په پاکستان کې په یو شمیر وسلوارو ډلو د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوی دي. خو په دغو ډلو کې د ډېر ډلو فعالیتونه اوس هم دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر والا وزیر په صوبه او قبایلی سیمو کې د پولیو رنس مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام لالارې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنس مخنیوي واکسینی کمپاینونه په یو رس ترسره کیږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. بیګا د گورنر او وزیر اعلی له دفترونو په خبرو شوو بیانونو کې راغلي. دا فیصله تیر ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټې په نوم په یو غونډه کې وشوه چې پکې د گورنر مہتاب خان عباسی، اعلی وزیر پرویز خټک او د پیښور کور کمانډر جنرل ہدایت الرحمن په ګډون یو شمیر انتظامی او امنیتی چارواکو ګډون وکړ. غلام غوث له پیښوره معلومات لري.
په دې غونډه کې د ترګرۍ ضد جوړ کړی شوی قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په عملي کولو خبرې اترې وشوې او د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته د پولیو په شمول د ماشومانو د نهه ناروغیو د مخنیوي لپاره د صحت د اتحاد په نوم یو نوی پروګرام اعلان کړی شوی دی. د صحت د اتحاد په نوم د دې نوی پروګرام تر مخه به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو په ضد کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او مرکزي دواړه حکومتونه به د دې ناروغۍ د قابو کولو لپاره په ګډه کار کوي. چرته چې د امنیت وضع خراب وي هغلته کې به د پاکستان پوځ په دې کمپینونه کی مرسته کوي. د یادونه وړ ده چې په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 299 ناروغان رامخیته شوی وو چې پکې د یو سل سلور او یا تعلق د مرکزی حکومت د واک لاندې د قبایلی سیمو څخه وو او د وشپېته پولیو ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا، یو کم دیش د سین، درش د بلوچستان او درې د پولیو د ناروغانو ماشومانو تعلق د پنجاب سره وو. تیر کال د صحت نړیوالی ادارې WHO د خبرداری په توګه په پاکستان د سفری بندیزونو سپارښتنه کړې وه او د هغې وروسته بهرني هیوادونو ته تلونکي خلکو ته هم په پاکستان کې د پولیو ویکسین اچول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هم د پولیو خبره کوونه په کوهاټ کې یو ماشوم ته د پولیو ناروغي د لګیدو کیس تحقیقات مکمل دو پس د سیمې انتظامیه د ذمهوارو کسانو خلاف کاروایی کړې ده. انتظامی چارواکو پخلی وکړ چې درې سرکاري کسان یې تر معطلولو وروسته په جیلونو کې اچولې دي. چارواکي وایي سرکاري کسانو سره یو بل که هغه کس هم په جیل کې اچول شوی دی چا چې خپل ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کړی و. د پولیو دغه کیس په نومبر میاشت کې مخې ته راغلی و. نور حال د طارق ورکزی په رپورټ کې اورو.
کاروائی کړې ده. انتظامی چارواکو د زیارت په مخام د دې پخلی مشال لوډو ته وکړو چې درې سرکاري کسانې د معطل کولو وروسته هغوی په جیلونو کې اچولې دي. مرسیال کمشنر محمد علی اصغر مشال لوډو ته وایي سرکاري کسانو سره یو بل هغه کسې هم په جیل کې اچولی دي کوم چې خپل ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کړی و. ده وویل د دغو کسانو خلاف د تین ایم پی او د مادې په تحت ګام اوچت کړی دی. د ده په خبره په معطل کسانو کې د پولیو انچارج او میډیکل ټیکنیشین جانان، پولیو ټیکنیشین او بی ایچ یو افیشل شهزاد میر او د سیمې پټواری محسن اقبال نمونہ شامل دی. دغا کیس نن نه دی راغلی. د دې تصدیق د 2014 کال په نومبر میاشت کې شوی دی. دغا کیس چې کله مخې ته راغلو نو موږ په دې کې تحقیقات شروع کړل. هغه وخت مو هم په دې کې د یسو کسانو گرفتاری په عمل کې راوستلې وه. موږ په دې باندې هم تحقیقات وکړل چې دغه ماشوم د پولیو په ناروغۍ کې څنګه اخته شو. موږ ته معلومه شوه چې د مولانا یسو په نامه چې د دې ماشوم پلار دی، د خپل زوی ته به د پولیو قطرې نه ورکولې. چارواکي وایي د پولیو ضد څاڅکي د هر ماشوم حق دی او هغه خلک مجرمان دي چې د ماشومانو راتلونکی په خطر کې اچوي. بلخوا په سیمه کې د پیرامیډکس اسوسیشن مشر رشید بخاری مشال لوډیو ته وایي دغه تحقیقات په صحیح توګه نه دي شوي. دوی ویل کله دا رپورټ شو چې د مولانا یسو په نامه یو کس د پولیو څاڅکو نه هر کمپاین کې انکار کوي نو افسرانو د ده خلاف په وخت سره کاروایی ولې ونه کړله. د دا هم ویل افسرانو خپل ځانونه د بچ کولو دپاره د دغو خلاف کاروایی وکړه چې دا یو غلط کام دی او زیاتوي چې په دې باندې به دوی احتجاج کوي.
او کم کس ریکارڈ کرے دے ام پجیل کرے یل دی غل او مل بڑا بجیل کی دیار زمو قسم تو زیادہ شوی رہی 24 تاریخ منے خاص خاص کمپین دے نظر زمو بیکار کے نیکسٹ نیکسٹ پولو کمپین 4 تاریخ منے اگے زمو بیکار تے سمر دے خلق ریا شوی او دا بحال شوی نہیں زمو بالکل نہ بیکار تے.
مرسیال کمشنر محمد علی اصغر دے سر اتفاق نہ کوي چ بده کیس کی دوی د بے گناہ کسانو خلاف کاروائی کړي دا او وای چې دغه سرکاري کسانو په وخت سره نه دی رپورٹ کړی چې یو کس خپل زوی ته د پولیو قطرې نه ورکوي. د ده په خبره دوست محمد بنامه د 2.5 کالو دغه ماشوم چې په بلیټان کې د ډوډۍ سیمې سره تعلق لري نن د دوی او د خپل پلار د غفلت په وجه معذوره دی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د غیر سرکاري ادارې روټری انټرنیشنل لخوا د پولیو ناروغي په اړه د پوهاوي پیدا کولو په مقصد د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې ګرځونکي مشال نن پېښور ته را رسېدلی او سبا له به افغانستان ته وړل کیږي. په دې لړ کې د پېښور په نشتر هال کې یو دستوره هم وشوه. د دستوري ګډونوالو وینا وه چې د ناروغي د مخنیوي لپاره پکار ده چې د خیبر پښتونخوا او فاټه ولس خپلې ذمهواري پوره کړي او بچو ته دې د ناروغي ضد څاڅکي ورکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د ناروغي ضد هلې لی شروع کړی دی. تفصیل په خبره د مشال ریډیو خبريال سلان یوسف زئی په ریپورت کې راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم روټری انټرنیشنل لخوا د پولیو ناروغۍ د پوهې په غرض د نړۍ په هیوادونو کې د ګرځونکي مشال پېښور ته د را رسېدو د دستوري وروستو د یاد تنظیم صوبایي کوارډینیټر او د پولیو پلس کمیټې چیرمین عبدالرؤف روهیلا مشال ریډیو ته وویل
تقریبا 200 ممالک کې بعد آبا ټریول کړي. 7 ممالک نه دا رالو، کراچۍ نه دا روان شوی دی په 14 تاریخ او نن آخري ورځ د پاکستان کې او دین پس به دا افغانستان او بیا نور
نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د پوهې لپاره د حکومت لخوا په سمه توګه کار نه کول له وجې په یادو سیمو کې زیات ماشومان اغېزمن کیږي.
دا زمونږ خلک ډېر خدي خو صرف دا پکار دي چې څوک هغې نه لاړ شي هغې ته ووایي چې بای دا پولیو چې کم یو دی تر کم وخت پورې تاسو د ده خلاف صحیح طریقے سره جنگ نہ کوئی نو بیا دان شي ختمه دے دیو چې کم یو دے دې شه ته پرایورټی نه ور کوي. دا خیبر پختونخوا پاٹا فاٹا د دې کسان دی دیو ته ټول نه زیات نقصان دے.
د پاکستان تحریک انصاف صوبائی ویان دی او د قومی اسمبلی غړی عائشہ ګلالی وینا ده چې د پولیو ناروغۍ د ختمون لپاره دوی د صحت د اتحاد په نوم نوې پالیسی شروع کړې ده.
صحت کا اتحاد یو موږ پروګرام سٹارټ کړلو چې هغه کې موږ ټول سیاسي پټۍ چې کم دلته دی او فاټا حواله سره نون دی شو نور پټۍ شولې موږ په یو ځای یو جوائنټ افورټس په موږ کوو د پولیو ایراډیکیشن لپاره. دې باندې به ورک آؤٹ هم کیږي نورې پټو چې څه قسمه دې کې پریویس ایکسپیرینس چې کم پرابلمس ایمرج شوي دي هغه باندې موږ اوورکم کوو ان شاء الله.
د صحت د قومي ادارې تر مخه روان کال کې د پولیو یوازنی رپورټ شوی کیس د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې څخه دی. زلان یوسفزئی مشال ریډیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او لیدلې او لیدلې شي. د بلوچستان د ژوب امنیتي چارواکي وایي مشکوک تختونکو لکلا سیف الله تختول شوی سلور نور مسافر خوشی کړی دي چې ژوب ته رسیدلی دي. په خوشی کړل شو کې دوه د ژوب او دوه د کوټه اوسیدونکو دي. دا د هغو نهو کسانو له جملې دي چې د جنوري پر سلورمه تختول شوی وو. په دوی کې یو وژل شوی، لا هم دوه کسان د تختونکو وسلوالو په ولکه کې دي. خدای نور ناصر لسیمه معلومات راکوي.
د ژوب سیمې امنیتي چارواکو د جمعراتو مازدیګر مشال راډیو ته وویل شاوخوا درې اونۍ وړاندې له تنګې سیمې څخه تښتول سوي څلور نور مسافر تښتونکو خوشي کړي دي. د چارواکو په خبره دا تښتول سوي کسان د جنوبي وزیرستان او ژوب سیمې له پولیس سره څیرمه په زرمیلن سیمه کې وسلوالو خوشي کړي چې د جمعراتو ماښام امنیتي ځواکونو ژوب ښار ته رارسولي دي. خو څلور واړه را خوشي سوي مسافر د شپې تر ناوخته پورې لا هم له امنیتي سرتیرو سره وو چې د کورنیو په خبره یې له دوی څخه پښتنه کوي او لا هم کورونو ته پرېښوول سوي نه دي. په راخوشي سوو کسانو کې دوه د ژوب سیمې او دوه د کوټې اوسیدونکي دي. د ژوب د یوه راخوشي سوي تن فضل حق ورور نور الحق لوونه مشال راډیو ته وویل کورنۍ یې دومره خوشاله ده لکه مړ ورور چې یې بیرته راژوندی سوی وي. فضل حق چې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې یاد یو کلرک په هیڅ کار کاوه له اته نورو مسافرو سره ګډ د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه وسلوالو تښتولی وو. سیف الله مندو خیل چې د فضل حق ملګری دی او د جمعراتو مازدیګر یې له فضل حق سره په سره توی سیمه کې ملاقات کړی. د دې ملاقات په حق له مشال راډیو ته داسې وویل د ویلو وړ ده چې د روانې میاشتې پر څلورمه نیټه د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه له کوټې ژوب ته پر لاره له یوه مسافر بس څخه پنځه تنه او له اسلام آباد څخه کوټې ته پر لاره له یوه ټوډي ډول موټر څخه څلور تنه وسلوال و تښتولي وو چې په هغوی کې د یوه مسافر مړی وموندل سو. دوه یې مخکې راخوشي کړي او دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د مسافرو د تښتولو د دې پیښې مسؤلیت پاکستاني طالبانو قبول کړی وو.
دا و خدای نور ناصر. د قبایلی سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وای دی په دور روانې میاشتې پر شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي درنې ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیلو ځینې مشرانو تیره مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل دوی چې خپلو کلو ته ستنېږي نو له پوزه د اجازتنامو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. په دوی کې ځینې چې خپلو کلو ته تللي وو وایي کورونا او ودانۍ ټولې د عملیاتو پر مهال لړنګي کړي شوې دي او یا هم ورته ډېر تاوان رسیدلې. غلام غوث په دې کډوالو کې لزینو سره خبرې کړي دي.
زما نوم محمد فاروق افریدی دی، کوم ملک دین خیل سره زما تعلق دی. موږ چې کوم پریس کانفرنس دا د گذشته شپږو کالو چې کوم اپریشن نه دی په نتیجه کې موږ خپل کورونه به کوره شو، زموږ خپل روزګار او بیروزګار شو، زموږ تعلیمي ادارې د گرلز او د بوایز چې کومې غام تقریبا ډیمیج وي نو موږ په زرونو په تعداد کې زموږ ماشومان او جینکې د سکول کنزي نو موږ دا غمدنه کوو د حکومت نه چې موږ لپاره یو مالیتي پیکیج امداد وکړي شو. موږ چې کومې قرباني د ملک لپاره ورکړي دغه دا سیلانه موږ لپاره کړی شي، موږ د خپل شینو سره وجنګول شي.
محمد سید خان مې نوم دی. موږ د کما تحریک حقوق باړه چې کما درنه لونی کړای دی د گورنر هاوس مخاله په 26 تاریخ باندې نو موږ د ملک دین خیل کوم د طرفه دا پیغام ورکو خپل کوم له حکومت لا چې موږ په درنه کې بیرپور شرکت کوو او موږ به خپل مطالبات پر هر قربانی له تحریک حقوق باړه سره شانه بشانه ولوړو. د تیرو د خلکو د پوره د رجستریشن مساله ډیره ګرونه ده. تقریبا د روز په خپل بل رزم تله يم تقریبا د موږ د تیرو خلکو 20% خلکو رجستریشن شوی اجازه نامه سره شته او بقای 80% خلکو سره نشته خپل وطن نه نشي تله. په لحاظه موږ د مطالبه کوي میډیا په ذریعہ سره چې موږ د رجستریشن چې کوم اجازه نامه د اسونه کړی شي او ټولو خلکو د وکړل شي چې ټول خلک خپل وطن له سیرو سي.
زمانو خو حاضر ګل دي ملګری خلک قبيله سره تعلق لرم کجوري دا نوې کمر ته تله ما نو الته تلمانو په دلاره کې د چک پوسونه زی په زی نه ختی کټ چکول یا د گاډی تلشی اخستل زمونږ تلشی نه اخستې دینه خو تیر شو چې ان خپل کلی ته ورسېده نو په هغه ځای کې یو چیک پوسټ و، بس هلته یې رایسار کړم. نو ماته ویل چې تا بس نور اخوا نه شي تللی، نو چې بیا دوی خپل کې مشوره وکړه چې دا خو د دې ځای دی، نو هغې نه بعد زه بیا پرېښوم دا علاقه مې وکته. خو چې علاقه مې وکته نو هغه نور خو هم داسې خبره وه، د چا د خولې خبره وه چې ما کومه علاقه وکته که نه، نو هغې نه بعد بیا نور هم زه ډېر خفه شوم. ما وایي چې کاس چې نه وای راغلی، ځکه چې ګورونه وران، اوبه نه وې، بجلی نه وه، د خلکو سره چې کم سلوک دغو خلکو کولو، کم حالات و هلته، نو هغه بالکل د ویلو نه دي. بلکې موږ اوس یو خبره کوو چې یار دا خلک راځي او پندې حکومت یا فورسز باندې باندې زمونه و داغه لګی کنه، هغه خبره مونږ نه کوو. خیر خو بهرحال دا حالات کټیکی نو ټیکولیم شي، خو مونږ خو دلته ډیر سخت تنگ شوی یو او مونږ وی چې مونږ خپل ملک ته لاړ شو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مسپخین درې نیمې بجې او شوې لن خبرونه له شاهین بونیری نورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی دی چې د ناقانونه ګرځول شو ډلو بشپړ لړلیک یا فیرس په ویبپاڼه باندې خپور کړي او د ګاونډي هیوادونو سره دې هم شریک کړي. د پاکستان سپریم کورټ د یوویشتم آئینی ترمیم په اړه د لومړنۍ اورېدنې لپاره غوښتنلیک منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یو لیست کې ویلي چې په این کې د یوویشتم بدلون پر ضد د درخواست اورېدنه به د جنوري په 28 نیټه پیل شي. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسینی کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ د ملک دین خیل او قبیلې کډوال وایي دوی به د روانې میاشتې پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي ناسته کې ګډون کوي. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلنن د کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز اعلان بیلابیلو مذهبي ګوندونو د فرانس په شارلی ابدو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی. په دې وروستیو کې هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د یادو خاکو پر ضد مظاهرې شوې دي. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد په زیاتولو سلا شوې دي. او د سعودي عرب بچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز السعود له نور له سوا شپږ نوي کال راهیسې په سعودي عرب واکمنو، خو په رسمي ډول په 2015 کال کې د شفاعت تر مړینې وروسته بچا شو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي ملک د ترخګرې د خاتمې لپاره حکومت، پوځي مشروالۍ او سیاسي ډلو لخوا جوړ شوي تګلارې یا د قومي اکشن پلان متعلق غونډې دوران وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترخګرۍ خاتمه به ارومرو د قومي اکشن پلان د تګلارې مطابق کیږي او د یو یو ترخګر د خاتمې پورې به د دوی پر ضد جنگ روان وي. د ادارې په وینا د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې د ترخګرۍ ناسور تر څلور وڼو سبو رسېدلې دی او په هر ښار او په هر کوڅه کې ترخګرۍ کیږي او بېګنا خلک وژل کیږي. نو په داسې صورتحال کې چې د حکومت او سیاسی ڈلو لخوا جوړ شوی قومی اکشن پلان په سم ډول عملی کړی شي، نو لری نه چې لدی خوري با ترخګری ختم شي. اداریا اخر کې وای چې اوس ټول اولس او سیاستوال او حکومت هم د ترخګرو پر ضد یو موټی دی او دوی غواړي چې د ترخګری نه خلاصون ومومي. نو باید چې په یو بل د ګوتو پورته کولو او تورونو لګولو نه ډډه وکړي شي او د سلور وانو صوبو مشروالۍ لبا د خپلو ذمہوارو احساس کول وي او د دشمن پر ضد به یو کېدل وي، ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې اداریه کې د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ په خبره لیک کوي چې نوموړي ویلي وو راتلونکي میاشت نه به د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلکو د واپسي عمل پیل شي او چې کومې سیمې کلیر شوي دي هلته به خلک لیږلی شي. د دې سره سره دا هم وایي چې د افغان کډوالو په عزت سره وطن ته د واپسۍ کار به هم یو 1 دسمبر پورې سرته ورسي. اداریه مخکې لیکي چې د عبدالقادر بلوچ خبره په خپل ځای ټیک ده، خو په ملک دننه یا د ملک نه بهر د خلکو یو بل ځای ته لیږلو کار ډیر ګران وي او اوږدې تیاری غواړي. خو د بده مرغه پاکستان کې لا داسې تیاری په نظر نه راځي او دویمه خبردار ده چې پاکستان کې د یوې مسلې وروسته بله مسله سر راپورته کوي او بیا ټول حکومتي مشینري او وزارتونه خپل کار پرېږدي او په یو مسله پورې اونخلي. دریا اخري کې لیکي که اوس هم هر وزارت او هرې محکمې د خپلې خپلې برخه کار وکړو، نو هیڅ ګران نه ده چې د شمالي وزیرستان خلک به هم خپلو کورونو ته ستانه شي او دارنګ به د افغانستان کډوال هم. او امید دی چې د سفر شان وزیر بخپل خبرو ته عملی جامه غستو د پاره کوټلی اقدامات وکړي چې دا شان ټول کارونه په سم ډول سرتا ورسی.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه وای په پاکستان کې د انرژي یا توانایي بحران ورځ تر بلې زیاتیږي. په لیکنه کې راغلي د تیلو بحران د حکومت د وړتیا امتحان دی. بلخوا یوریشیا ریویو په نوم یوې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي، افغان چارواکي وای چې د هیواد په شمالي سیمو کې پر پوله د وسلوالو کیمپونه نشته. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولای اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې د پېټرولیم د قلت یا نشوالي په اړه لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه وایي چې په پاکستان کې لتیرو سو اونو راځي په پېټرول پمپونو د موټرو لوی قطارونه په نظر راځي او د دې هیواد په مهمو ښارونو کې زیاتره پمپونو کې تیل هم ختم شوی دي. ورځپاڼه وایي د تیلو نشوالي له وجې امروزه ژوند ګډوډ شوی او دا په اټمي وسلو سنبال دغه هیواد نیمګړتیاوې ښکاره کوي چې له مخې په دې هیواد کې ولسی بدنظمي او سیاسي ګډوډي رامنځته کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي د چارواکو په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وو چې په ملکی کچه د پېټرولو کمښت رامنځته شوی او د لاهور ښار 95% پېټرول پمپونو کې تیل په مکمله توګه ختم شوی. د تیلو نشوالي له وجې د روغتونونو امبولانس سرویس تړل شوی او چې په ځینو پمپونو کې تیل موجود و په هغه ځایونو کې د خلکو ترمنځ جګړې رامنځته شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که څه هم د تیلو د نشوالي د مسلې تر شا محرکات واضح نه دي، خو داسې ښکاري چې حکومت د خلکو ضرورتونه په پام کې نه دي نیولي. د پېټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې 6 میلیونه ګاډي په تیلو چلیږي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت او چارواکي دا دریز لري چې د پېټرولیم په نرخونو کې د کمی له وجې د پېټرولو په طلب کې اضافه شوی. ورسپانه د اقتصادي چارو پوهانو په حواله لیکي چې په پاکستان کې د توانایي بحران نور هم زیات شوی او دا د حکومت د اهلیت او د مسلې د حل کولو لپاره امتحان هم دی. بلخوا یوې سیلنیز ادارې یورو ایشیا ویو په خپله ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکلي چې د روس او منځنی ایشیا د چارواکو لخوا د افغانستان د پولیس سره نږدې د ترهګرو کیمپونو د موجودګۍ په غبرګون کې یو افغان چارواکي ویلي چې د هیواد په شمالي سیمو کې د منځنی ایشیا هیوادونو پر پوله د ترهګرو کیمپونه وجود نه لري. په مقاله کې د افغانستان د شمالي سیمو د پولي ساتونکو یو چارواکي میر نعیم حیدری په حواله زیاتوي چې د منځنی ایشیا هیوادونو له سیالانو سره یې په مستقیم ډول رابطې دي او هر ډول معلومات ورسره شریکوي. مقاله زیاتوي چې حیدری دا څرګندونه د افغانستان آریانا ټلویزیون ته کړې چې روستو اف ټیک خبري ایجنس خبرې کړي. مقاله زیاتوي چې حیدری له تاجکستان نه راستون شوی. نوموړي په خپل سفر کې د هغو څلورو تاجک پوله ساتونکو سرتیرو په اړه خبرې کړي چې ورپکو په دسمبر میاشت کې نیولي وو او اوس هم په افغانستان کې موجود دي. یورو ایشیا ویو په مقاله کې لیکي چې روس او منځنی ایشیا هیوادونو لړې مودې راهیسې په دې خبره زور راوړي چې اسلامي ورپکې د دوی د هیوادونو لپاره ګواښونه جوړوي، خو د دوی دریس لا هم واضح نه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عرب پادشاه شاه عبدالله نن مړ شو. د دې نوې کلونو د مړینې خبرې پر دولتي ټلویزیون خپور شو. نوموړي لسونو راهیسې د سعودي عرب په روغتون کې بستر وو. د ده تر مړینې وروسته شهزاده سلمان د ده ځای ناستی دی. په امیر ساحل د شاه عبدالله د ژوند د واکمنۍ په اړه معلومات راکوي.
شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن وو. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورنکړل شول، خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې وو. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. د عبدالله د واکمنۍ پر مهال په سعودي عرب کې د بنسټپالو او عصري فکر لرونکو ترمنځ فکري واټن او خلیج نور زیات شو. د واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات راوستل، لکه د اقتصاد آزادولو لپاره اقدامات وکړل، خو د بشري حقونو ډلو وخت په وخت پر شاه عبدالله انتقادونه هم وکړل. د نوموړي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سیمه له ناکرارۍ سره مخامخ وه، لکه په عربي هیوادونو کې پاڅونونو، په منځني ختیځ کې د ثبات د ضامن په توګه د سعود کورنۍ او سعودي عرب مقام له خطر سره مخامخ کړ. له دې سره شاه عبدالله په هیواد کې د ممکنه ناکرارۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په منځني ختیځ کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک رژیم پر ځېدو سعودي عرب وځوراوه او ریاض پر غرب د بې وفایۍ تور پورې کړ چې په پټه یې په قاهره کې د رژیم بدلون ومانه. تر دې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوی خطر پیدا شو. له دې سره سعودي عرب یو ځل بیا له غرب سره ملګری شو او وسلوالو ته یې د ماتې ورکولو لپاره د عربانو په اتحاد کې د مشرۍ رول خپل کړ. هغه مهال له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال شاه عبدالله ویلي ول چې د عربو او مسلمانو هیوادونو په توګه باید دوی د وسلوالو ستونزه خپل مشکل وګڼي. په سعودي عرب کې خځې روان یعنی 2015 زیږیز کال ته په دې هیله داخل شوې چې دوی به په لومړي ځل د هیواد په انتخاباتو کې د رایې ورکولو حق ولري. دا بدلون تر هغې وروسته عملي کیږي چې عبدالله په 2018 زیږیز کال کې اصلاحات اعلان کړل او په لومړي ځل یې په 2014 زیږیز کال کې په یو نیم سل کسیزه شورا کې 150 خځو ته ورکړي. خو پر دې سربیره په لویدیز کې څارونکو پر عبدالله انتقاد وکړ چې اصلاحات په ډېر ورو رفتار عملي کوي او یا هم دا اصلاحات یوازې نړۍ ته د ښودو لپاره دي. لکه په 2012 زیږیز کال کې د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې د ده حکومت په نړۍ کې له کلکو او جابرانه نظامونو یو وګرځاوه، ځکه چې د هیومن رایټس واچ په خبره په سعودي عرب کې د نورو هیوادونو د کارکوونکو حقونو سرغړونې کیږي، ناتاره پکې خلک نیول کیږي، ځورول کیږي، رسنۍ په سختۍ پکې سانسوریږي، د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو پر ضد پکې توپیر پالل کیږي او سیاسي نظام بند یا غیر آزاد دی. روان کال پر سعودي عرب دا انتقاد هم وشو چې یو خبریال ته د زر دورو سزا واوروله چې پکې هغه تر اوسه 50 دورې وهل شوی دی. شاه عبدالله په 1943 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1922 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. په 1996 زیږیز کال کې د هغه وخت هیواد مشر شو چې شاه فهد فلج شو. بیا په 2015 زیږیز کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا شو، ځکه چې هغه وخت شاه فهد تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاه عبدالله د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. شاه عبدالله له 100 څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچی لرل.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد اخیستل شو ګامونو کې پرمختګ لیدل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وسلواله ډله یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې نور حال په احمد تکل نوورو.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د پراخې همکارۍ جلبول په لندن کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د چارواکو په ګډون د غونډې د باسونو د سر موضوع و. د چارواکو پرون په خپله غونډه کې پر هغو اقداماتو خبرې وکړې چې د داعش د ځپلو لپاره مهم او ضروري ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د وروستیو څو میاشتو هڅو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ مخه ونیوله.
We have gone from zero at the end of September to now in
September میاشت کې موږ له سفر څخه پایل وکړ او اوس دلته را رسیدلی یو. په جنوري کې چې د دې مبارزې څلورمه میاشت وه، موږ په عراق کې د داعش د پرمختګ مخاوني ولای شوی. د دوی سرچینې مو وچکړې. په خپلو اقداماتو سره مو د بهرنیو جنگیالیو د لیکت او په لویو ډلو کې د دوی د جګړې ظرفیت مخاوني ولا، خو تر اوسه زیات کارونه هم په مخ کې لرو.
We still have a lot of work to do.
د اروپا پولیس اټکل کوي چې د اروپای هیوادونو شاوخوا 15000 اتباع عراق او سوریه ته تللي، هلته له داعش ډلې سره یو ځای شوي او اوس مهال په دې دوړو هیوادونو کې په جګړو کې ښکیل دي. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو شاوخوا 15 هیوادونو له ډلې د 21 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی و. په غونډه کې د امریکا او برتانیا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د عراق، قطر، اردن، بحرین، سعودي عربستان، استرالیا، فرانسې، بلجیم، مصر، جرمني، کویت، متحده عربی اماراتو او څونورو هیوادونو استازي هم حاضر وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې د دې غونډې اصلي کوربه و وویل د لندن د غونډې هدف د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف لغړو د غوره مشورو اخیستل و.
This conference is not just about the military operation in Iraq, it's about the other.
دا کانفرنس یوازې په عراق کې د پوځي عملیاتو لپاره نه، بلکې د روانه مبارزې د نورو اړخونو لپاره هم دی. موږ په دې کې ډېر روښانه دریز لرو چې د داعش د کیسې ختمول، د بهرنیو جنگیالیو د بهیر مخنیوي او د داعش د مالی سرچینو مخنیوي د پوځي عملیاتو په اندازه اهمیت لري. هامون د غونډې ګډونوالو ته وویل چې عراقي ځواکونه تر اوسه لا هم په ګډوډ حالت کې دي او څو میاشتې په کار دي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې اصلي رول ولوبوي. متحدو ایالاتو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په عراق او سوریه کې لزرو زیاتې هوایي حمله ترسره کړې دي.
داو احمد تکل تاسو مشال ریډیو ته وغوږی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رواني اونۍ په پای کې د هند په درې ورځني سفر نوی دلی ته لاړ شي. دا چې نوموړي به له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي او دا چې چارواکي او څېړونکي هند ته د اوباما سفر څنګه ارزوي په دې اړه د فرانسوي خبري ایجنسۍ یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې له هارون بچا وړو.
د فرانس پریس ایجنس رپورٹ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې د دویم ځل لپاره هند ته ځي چې دغه یو بېساری پرمختګ دی. نوموړي به د هند وزیر اعظم نریندر مودي چې یو وخت پرې امریکا دغه هیواد ته د تګ بندیز لګولی و نازولی میلمه وي. که څه هم په تېرو وختونو کې چې کله اوباما آسیا ته تللی نو څو هیوادونو ته سر ورښکاره کړی، خو ټاکل شوي چې دا ځل به نوموړی د هند سربیره بل کوم هیواد ته لاړ نه شي. داسې اندېښنې هم شته چې د نوموړي هند ته سفر به پاکستان ماڼېجن کړي. په رپورٹ کې د هند لپاره د امریکا د سفیر ریچرډ ورما خبره راغستل شوی چې ویلي دي پرته له شکا چې د هند او امریکا اړیکې د بل هر وخت پرتله دا مهال یو مهم پړاو ته داخل شوی دي. نوموړي زیاته کړې دا نه ده چې ګنې موږ د شیانو د بدلون یوازې احساس کوو، بلکې هغه په واقعیت کې بدل شوی دي. د فرانس پریس ایجنس رپورٹ وایي د تیر کال په مې میاشت کې د هند د وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي انتخاب د امریکا لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. امریکا وروسته له هغه چې د هند په ګجرات کې چې مودي اعلی وزیر وو خونړی ډلیزې شخړې وشوې، دغه هندو ملت پال سیاستوال په تور لیست کې شامل کړ. پر مودي د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه هغه وخت نرم کړل شول کله چې دغه هیواد وانګیرله چې نوموړی په ګجرات کې د کانګرس پارټۍ لس کلنې حکومتي دورې ته د پای ټکی ایښودو ته نږدې شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي 13 سپتمبر میاشت واشنگتن ته ولاړ، چیرې چې نوموړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زړه خواله سره وکړل. رپورٹ کاږي اوباما باد راتلونکي ګل پر ورځ کېدونکي د هند جمهوریت ورځې د مراسمو مشر میلموي چې پکې به هغه جنگي مهمات چې هندي پوځ یې لري هم نندارې ته وړاندې کړل کېږي. فرانس پریس ایجنس د امریکا د ملي امنیت په اداره کې د مرستیال سلاکار بن روډز خبره هم راغستې چې په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي د هند لخوا د خپلې جمهوریت ورځې په پروګرامونو کې اوباما ته د یو مشر میلمه په توګه دعوت ورکول نړۍ ته یو مهم پیغام ورکوي. په رپورٹ کې د څېړونکو په حواله ویل شوی چې هند ته د امریکا د ولسمشر سفر ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي او دفاعي همکارۍ په برخو کې پرمختیا ته زمینه برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی اوس وښښوي دي. د هفتوار مزایا پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی، راځي چې ورته وښښو.
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دے. السلام علیکم گرانو دبی اوبو پیو او بی ہڈو غخ په تلاش کی سرگردان او ریدونکو، گورگین میرچکه حاضر دے د داسې خار د خبرونو سره چې یو شیم خالص نه دی، شان خو څه خلګي خالص نه دی. کرپټی پولیس نه دی، لیډران مفلس نه دی، دکانداران 420 نه دی، ملنګان په هر روډ 128 نه دی، ډاکټران فیس نه دی، او ڈاکوگان یہ دخپل کار سر مخلص نه دی. نو گرانو د اوبو په تلاش کې در په در اوریدونکو، د ملک ناپرسان د ډیرو ستونزو سره سره یو سردرد دا هم دی چې د سکلو اوبه ورځ په ورځ لاندې روانې دي. یو خوا بارانونه او واوري بندې شوي دي، بلې خوا د مځکې د دننه اوبو هم شاید د خو ورځو رنګه زمونږ د سیمې نه د کډې بارولو فیصله کړې ده. دا اوبه به څنګه سمیږي او بیرته به ګودرونه څنګه آبادیږي، په دې حکله زمونږ سره د توتکۍ چکری یو چکرباز مرکه تشریف لري چې په سټوډیو 420 کې ریکارډ شوې ده. راشي چې غوږونه په دواړو لاسونو ورته ونیسو د توتکۍ چکری مرکه او د اوبو د محکمې یو آفیسر.
سر دا اوبو ورځ په ورځ کمیږي.
نزد سب وکم بلتی راوال لما دا کورنا اوبا درتر راوڑا ما.
نه نه، زما مطلب دا نو، زما دا خبری مطلب دا ده چی اوبا دیر لان دی روانی دی، دس کم اوبا نشتا.
نن چې اوبنشته کو منرل واټر والا دا بوتلان والا
سر هغه خو ډیرې ګرانې دي هغه خو څوک اخیسته یم نسی
بیا د ټریکټران والا اوبه وڅکی که نه
هغه خو هم په پیسو دي سر
نو څه چې بې پیسو دي خو هغه ورځ مې د خپلې باغیچې دپاره څه امبار په کار و د هغه کیلو هم په 500 روپیو نو اوبه به په پیسو ول نه وي
سر دا اوبه خو هغه د ورځ په ورځ په تیزۍ باندې لاندې روانې دي
بیا وایي اوبه په تیزۍ باندې لاندې روانې دي نه نو اوس چې روانې دي نو زه ګانه ورته ووایم چې رو رو چېرته قدمونه لیلا رو رو کېږده قدمونه لیلا او که اوبه زما خوښې ده چې څه ورته ووایم بابۍ و بابۍ دا خدای پار دی مزه چې روانې دي نو روانې دي وي دغه ګانه ورته شروع کوي که نه چې مخه تیقه میلمنې خورې ورځه په مخه دې ډلې ډلې ګلونه
توبه مې ده زه به یم ډیمونه جوړ کړې اوبه به جمع شي
ډیمونه ډکېږي په اوبو باندې بارانونه شته ده چې باران نه وي واوري نه وي ډیمونه په بالټۍ باندې ډکمه څه
نو د بارانو دپاره دعا وکړې که نه
ښه اوس به دعاګانې هم زه کومه خو ورشي مولیان شته المان شته سیدان شته د باران دعاوې په هغو باندې وکړې زمونږو نګارانو په خوله به څه باران وشي تېرې وارې مې دعا کړې وه ټول وطن اوبو یوړو د باران دعاوې مې کړې وې د خیر دعا رانه هېره شوه څه حال جوړ شو په وطن باندې
نه نو که دا اوبه ختمې شوې بیا به مونږ څه څکو
ولې شملې اوڅکی جوسان اوڅکی چې ته جوس نه الې زه نه الم د دوکانونه به څنګه چلېږي بې وقفې
توبه مې ده ته دا یخ وګوره په شلومبو او په جوسانو مو زکام کوې ټوخه راچوې
بو دا بیا بیخي لکه په سینګاپور کې چې ناسته ده ښه نه دې خرابه نشه چې دې دودانو او لوګي زکام نه کړي دوه نمبره غوړو او اوړو ټوخه نه در واچول شملې او جوسان به څه ناروغه کي تا د جراسیمو او بکټیریاز پلندې
خوله دې په واکې کا زه ستا رنګ د جراسیمو ډبه نه یم په دا ټوله کال مې په پوزه مچ نه دی پرېښې
آی نو مس زه خبر یم د نن سبا ښځې په پوزه مچ خو څه مچر لا نه پرېږدي مچان خو دا زما رنګ په خوږو خوږو خلکو کښېني دا ستا رنګ ښځې چې دوه انچه د کیمیکل نه ډک میکپ لګولی وي د مچانو ځان د غاړې دی چې په پوزه به کښېني او ځان به وژني
دوه نمبره د کیمیکل والا میکپ دې ولګوي زما دښمنان زما د میکپ کیټ خو خاص د فراګ ناراضي دا راډیو کمال واحد ریډیو ده چې رپورټران او خبریالانې د ټی وی د آرټسټانو رنګ میکپ لګوي
پر ریډیو کې د میکپ څه ضرورت دی مانی
های بے خبره ته څه خبرې یواری شلیلا بادامی گورگین مرچکے او سورسد فریادی میکپ نو لگولے چٹک سیب پولیس تا ٹیلیفون وکے
پولیس ولی ولی ولی
دس ما خیال دی دری سرا بغیر میکپ نه دلی دلی
نه نه بغیر میکپ څنګ معلومه کی توی
د ټیکساس جلادان معلومه کی د چټک سیب دا خیال سو چې جلادان په سټوډیو باندې قبضه وکړل هغه بعد کې معلومه شوه چې دا خوش لیلا بادامی سورسک او ګورګین دی
او تڅومره میکپ لګفې مانی
زه او میکپ زما دا خو نیچرل بیوټی ده
ملګرو دا ګورګین میرچکی دی او خانه خرابې ته مونږ د ډیمونو او اوبو په باره کې انټرویو ته لیږلې وي او که د میکپ دپاره هلکه سورسکه خبرونه په مخ بوزه نو ګرانو میکپ زه دا اورېدونکو زمونږ ټوله ټولنه یا خو میکپ خراب کړي او یا بیا ګیټپ تھیٹر ویل کی یا مصنوعی بنے یا چہرے تو چپخوا خوبد ڈرامو ایکٹران لگول ہنن سبا گٹو گٹو خلگو پخبل چہرہ داغ گیٹ اپ لگول دے چاد چمچی گرے گیٹ اپ کڑی وی چاد ایماندار گیٹ اپ کڑی وی چاد بہادر چاد مسلمانی او چاد قوم پرستی او وطن پرستی گیٹ اپن کڑی دی دا گیٹ اپن دمر رختیا معلومی گی چھ انسان زورشی پروڑشی مڑشی پکبر کی خخشی خود دا اصل چہرہ چوک ونوینی دا سٹیج ڈرامے یو ایکٹر چی مصنوعی بریتی گیرا او ویختے لگویلیو دا خپل رول دا ختمی دو سخروس تا خپل گیٹ اپ لرکی او راغلی دا پروگرام دا درون میلما چیو سیاست دان او وزیرو چنگ تا کینست آغا پختن ترین وکڑا چی گیٹ اپ دی لرکی نو دا ورتوویل چی زمونگ دا ایک ترانو خو چی کل رول ختم شی گیٹ اپ لرکو تاسو خو قبر تو رسی گئی خو بیا مو هم اصل چہرہ سوک و نوینی دا غرانگی او سیاست دان چی حاضر سرویس وزیر یا منسٹر هم دے دا دا مرکا اورو دا شالیلا بادا مصر ورت وگ آوس پگمی شی
ٹینشن بیا زما تو بدا زبا نکرم الیکشن توبا یار توبا
یوں سر خیرت ہو دے تو بے کاگے
خیریت لکم دے جنے یوی خوات درنی بلی خوات حملی بلی خوات دوری بلی خوات نخری سیاست نشو ٹینشن شو وزارت نشو فرسٹیشن شو
سمت لمسن
پخوات سخی زمانے وی الیکشن بموکو دری چلور کروڑ بمو انویسٹ کری پدو دری میاشت کی بمو اول خپلی نغدی بیرتا کور تراوڑی باقی ماندا بگٹا وا دا واری خو نہ در اوس دا انویسٹمنٹ درکشتا او نہ دا نقد او نہ دا گٹ
ونی
دا واری چی اول رالو وزیر بری اعظم نارای شریف ویل چی الکو غلا بکو خو با انصاف دوز باشت باید که با انصاف بس مونگو ویل چی چلو چی علی بابا وی نو چالیس نور سوی لیشی کار مو شروع کرو چی بیا مو زان تیار کرو خپلی گٹی تا اگه تر نشروع شوا حیران خان رالی قادری رالی چلور میاشتی پاتن کرو ستاویزو نمو کرو چا اجتماعی پارلیمانی کابینیز دواگانی مو کرو خیراتون ختمو نمو کرو پمٹی اول قادری لارو او بیا حیران خالق پلی کمبلی او کنٹینری لری کرو بیا مجیبو نخالی کرل در دکی دور دا پارا چی اپریشن شروع شو
نانو دا تاسوس وزیران است کانا کوگن
دا کوگن وی توبا توبا خلمی کگشوا زمون دمر کسمت چیری دی چی دا کوگن شو دا کوگن خو خیدی نی سابر سرکیگی نی کتاب نی نیبشتا دا غوی دا پار نی خصوصی عدالت نی جمهوری و فوجی عدالتون چی چوکی زلو غواری اغواکی او چی زلو ارتوائی اغوم را تکس ترین اوالی من خو چی خپل حق حلال کمیشن هم الو چلور پینزه تکسو نور کهو
سالور پینز ٹیکس ہونا دا بیا کم کم دی
انکم ٹیکس غنڈا ٹیکس پڈر ٹیکس ڈنڈا ٹیکس دھندا ٹیکس
یوں دا بیا کم ٹیکس ہونا دی
انکم ٹیکس خود اسحاق مار صاحب دی وزیر بے خزانہ غنده ټیکس د هغه غندګانو برخه دی چې په الیکشن کې زمون تشي پیټې د اوټو نه ډکوي. پډا ټیکس بیا هغه پډه ماران وړي چې ما د پډو نه خلاصوي. ډنډر ټیکس بیا د هغو اکدې چې زما د پاره ډنډې خوري هم او چلوي هم. دنده ټیکس بیا هغو ته ورکوم چې زما منقوله او غیر منقوله پټې او ښکاره دندې چلوي. هو پام کوه، هو پام کوه، د دې نه د مخه چې زنانه ټیکس هم شروع شي پام کوه چې بله ورځ زما نه د پرسنل کوېسچن یې ونه کړي. ځکه نه پام کوه، هو ډېره تیزه تیزه مه کېږه، پام کوه، پام کوه جینې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.